سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. تاسو مخک ته ازادي رادیو نوري د خبري مجله په یو نړیوال مهم خبر پیلو. د روسي دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانسی سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په ویپرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی ناولنی نن تر قدم وهلو د ناروغي احساس وکړ چې سم د لاسه بیهوشه شو. وړاندې راغلی چې روغتي کارکونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته یې زنګ وهه. په لمبیه کې ویل شوی دی چې د الکسی ناولنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وشول، خو مثبت نتیجه ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې لمبیه په حواله د خبرو کړی دی چې وڅلوي خلن ناولنی ساور کړی ده. په خپل د الکسی ناولنی ډلې د هغې د مړینې خبره تایید کړې نه دي. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه ښودلې دي. بیرته افغانستان ته راستنیږو. د نړیوال بانک اجرایی بورډ نن پنجشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړې ده چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي، چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان ته طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دې پروژې کار بند شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق د 300 میلیونه ډالر بعد طالبانو د موقتی ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک ویانت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ لا تایید وروسته به د 300 میلیونو ډالرو د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا د هغې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویانت وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوحې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجاریک پرون پنجشنبې په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوحې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان دغه غونډه را روانه یکشنبې او دوشنبې جوړه شي. دوجاریک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشی انتونی ګوتریش په د یک شنبه پر ورځ د منشن لامنیتی کانفرنس نوسته دوه ته لاړ شي. دوجاریک ویلی چې په دې دوه ورځې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم بحث وشي. د ښځو ځینو بنسټونو ویلی چې په دې غونډه کې باید د ښځو واقعي استازو ته د ګډون زمینه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړ شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به پکې ګډون وکړي او کنه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن جمعه د جرمني له صدر اعظم اولف شولس سره د خبرو لپاره برلین ته ورسید. زلنسکی به وروسته فرانسې ته ځي چې هلته له خپل فرانسوي سیال ایمانو ماکرون سره د ملاتړ مرستو جربول لپاره وګوري. د اوکراین ګڼ شمېر ځواکونه د هغو حملو مقابله کوي چې روسیه د اوکراین پر ختیځ ښار افدیفکا شدت ورکړی دی. زلنسکی چې ټاکل شوی سبا د منشن په امنیتی کانفرانس کې وینا وکړي، نن په خپل ایکس شبکې لیکلي دوی مهمې ورځې پیلې وي چې په جرمني او فرانسا کې له شریکانو سره وګوري. نوی موافقه کوي او د منشن په امنیتی کانفرانس کې به ګډون هم وکړي. هغه لیکي چې د اوکراین له عادلانه شرایطو سره سم د اوسنۍ جګړې د فوري ختمولو لپاره هر هڅه کوي چې د سولې سبب شي. تاسې خبرونه واوریدل. اوساسې کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې څلور ویش ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 13.6 نوي واوري وړاندې مجلې کې سره د مطالعې باوریدلی شئ. وړاندې به په مجله کې راسره په روسیه کې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناولنی د مرکیدو دا چی وجل شوی او یا هم کم مر شوی پا دیارا جوزیات واری هم درنگا دا نریوال بانک هغه دا ایلان هغه جوزیات به هم در سر شریکلو چی ویلی دی جر با دا کاسا زر پروژه بیرت افغانستان که پیشی دا چی دا دی پروژه گیتی با افغانستان تا سوی دا به هم در تا روس پا راپور که ویو دا ملگرو ملتونو دا امنیت چورا هغه اندیخنی دا به هم تم شو چی ویلی دی لافغانستان چخه دا دایش دا ودی گواخش تون لری ور بشو د دوهې غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو هغه اندېښنې به هم وورو چې دوی دغې غونډې ته وړاندې کړي.
ملګري ملتونه او هغه هېوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېل وو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي.
د دوی نورې غوښتنې به وړاندې درسره شریکې کړو. نور مطالبه هم شته. عملتیا مو غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه خبری مجله کې موزه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د روسي دولتي رسنی راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولنی په زندان کې مړ شوی دی. د چولی ورزو صالح محمد صالح ته چې نور جزئیات راکړي.
د روسیې دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګ دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی. خو دغه معلومات په بیپری ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم سیوی ناوالنی نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سم د لاسه بې سده سو. وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه. پیلا مکی ول سیوی د الکسی ناوالنی د بچ کولو لپاره ټول ضروری اقدامات وسول خو مثبته نتیجه ورنکړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیه په حواله دا خبر ورکړی چې وڅل ویشت کلن ناوالنی سا ورکړی ده. په خپل د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د ناوالنی ویاندې کړه یارمش په یک شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تایید نه ده ترلاسه کړي. د هغه په وینا د ناوالنی مدافع وکیل د هغه زندان ته په الوتکه کې روان شوی دی. دولتي خبری اژانس تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان د میتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی ولسمشر د ناوالنی د مرګ پر راپور خبر شوی خو پیسکوف وایي چې د ناوالنی د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري. د ناوالنی مړینې په نړۍ کې د غنو چارواکو عکس العملونه پارولې دي. په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناوالنی مړینه به یو ناوړه غمیزه وي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناوالنی په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سجورني په خپل ایکس شبکې یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یو جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناوالنی د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزه سره نهایي قرباني ورکړه. الکسی ناوالنی د روسي پر حکومت سخت انتقادونه کول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. اوس افغانستان کې تم کیګو نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي لیکت پروژې کار بیا پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي. دغه بانک د بنچمبې په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه بانک جاوی مدیر بلاوی د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوی کړنلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي، څو یوې سرګردانې شتمنۍ ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوی وشي. همداشان د بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکی عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسۍ څخه لرې وي. کاسا زر پروژه د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د انرژۍ د لیږد پروژه ده. نړیوال بانک ویلي چې په دریو نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسیدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د دغې پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنېدو څه موده وروسته ودرول شو. تمه وه چې د کاسا پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د دې پروژې یو له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د انرژي او اوبو وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت د دوی د امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همي مقطع حساس زمانی
کلړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي، دا یو پر ځای او مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ایزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هیڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستانه بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید له سره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا د منلو نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایښي، دوی باید په دې برخه کې له سره غور وکړي. د دې پروژې د ادارې او مدیریت لپاره دي د ټولو خیلو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هغوی له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او وی ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوی و چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 30 تر 35 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د دایښ او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وایي په افغانستان کې د دایښ د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوې غونډه کې وکړه. هغه چې دینا ستا د دایښ د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سربنشي د اتلسم راپور په اړه معلومات ورکول وویل،
راپورونه ښیي چې په افغانستان کې له دایښ سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د اوسنیو واکمنو هڅو اغیز کړی دی، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. له دې لاسته راوړنو سره سره د دایښ د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبان حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د دایښ د ګواښونو په اړه د راپور تشوي او اندېښنو په اړه خبرګون نه دی خوده. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې دایښ ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبان حکومت د ادعا او برعکس د شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې د هیواد له خطر سره مخ کړي، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګر ډلو په افغانستان تمرکز کړي او همدا اوس په دې هیواد کې د دایښ خراسان ډله او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. ژان جون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه باید اجازه ورنکړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندي ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړې چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هیڅکله د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وډ بیا د طالبانو لخوا له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو شمنو په عمل کې دوه ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړي او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یو بل اندېښنه په افغانستان کې د پاتشوي وسلو په اړه و چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ وشل کیږي. په امنیت شورا کې د مالټا استازي ونیسا افرازیر دې موضوع ته په اشاره وویل په افغانستان کې د ډیر شمیر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابر کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کیږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل اتلسم راپور کې لیکلي وو داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړي او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
اوس باور شو د دوه غونډې ته چې د ښځو د ګډون غوښتنه پکې شوې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوه راتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
څنګه چې ویل دا سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به یو غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واوریدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکسپانه د ویلامي په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ضایع کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هاي ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یو معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د نشست باید زنانو حضور واشته باشن کې
په دې ناسته کې باید هغه افغاني ښځې حضور ولري چې د افغانستان د ننه د ښځو رښتینی استازي وي. په تیره هغه معترضې ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي، باید هغو ښځو ته له افغانستانه بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
له یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تیرې غونډې کې چې د تیر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له واکمنۍ 2.5 کاله پورې کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
اوس په غزې ته ورشو د جګړې وروستي جزئیات په دې راپور کې وورو.
په غزې تړنګ کې پر ناصر روختون د اسرایلي ځواکونو تر چاپی اچولو وروسته د اسرایل پاوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روختون کې ځینې وسلې موندل شوي او په لسګونو تروریستانې نیولې دي. د ویلامیا له مخې په نیول سوو کسانو کې تر شلو زیاتې د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرایل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي پر اسرایل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روختون کې د دوی عملیات روان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا دغه اطلاعات ښیي چې د حماس توندلارې ډلې له دې روختون د حملو لپاره کار اخیست، هغه تور چې حماس ډلې تایید کړی نه دی. د اسرائیل ځواکونو پر ناسو روختون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روختون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنځشنبه پر ورځ وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې دغه چاپه او عملیات په دې روختون کې چې په سلګون روغتیایي کارکوونکي او ناروغان حاضر وو د ګډوډۍ او کړکېچ سبب سول. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن ویلي چې د دې روغتون د جدید څارنې په څانګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسېدو له کبله مړه سوي دي. په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکی فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره له وی باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي. د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د رویټرز خبري ایجنټس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایډن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه. دواړه مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هره هڅه وکړي.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر اوسیږي د دوحې په غونډه کې له ملګرو ملتونو څخه د افغانستان په اړه د جدي او مسؤولانه دریځ غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د دوحې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤولانه دریځ غوره کړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوه غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په ټپل شوې جګړه کې ښکېل دی او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشټوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوې. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشټوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسله والو ځواکونو پخوانی ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼ خبر کړی ازادي رادیو ته وویل،
د افغان وسله والو پوځ د جمهوریت د وخت منصوبینو امنیت او مسؤلیت د دوه د پریکړیک په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکېلو مسؤلیت ده. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسؤلیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېلو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لوی ستونزه حل شي.
شینوار زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخواني افغان سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم لا اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل،
خاص نو از ملل متحده است کې دا یی نشاست پیش
روګ لملګرو ملتونو مو وختنه دار چې د دوه په غونډه کې چې در اوسه اجنډا معلومه نه ده. په دې غونډه کې د پوجانو پاړه خبري وشي. پریکراګونکو هیوا دونو موخه په دوه ټلو نړیوال ترهګری ته تسلیم کړو. یو ډله سرتيري وو وشل شول او نیمایي وو تختیدل او په غونډه یو هیوا دونو کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې د چې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالف ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې، خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
facebook.com/azadiradio
اوس په خوسته ورشو د هغې تفریح ځایونو په اړه باندې چې د مزایونه پکې جوړ شوي په دې اړه جزئیات درکړو. له دې وروسته ساسي پیغامونو ته هم ورزو، خو په یاد ولرئ چې د پښتو خبری مجلې وروسته زموږ دری خبری مجله هم شته.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمیر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
دلته موږ تقریبا یو لاس دونې پنځه ځله جوړ کړی دی د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ. دا د هغه ځوانانو چې دلته مصره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغه ځوانانو مټ تقریبا 15000 نږدې کې حل شوی دی.
مخکې دی چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي، سیلانیان کومو ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي:
چې خلک برول د تداب معلومات نه کېدو چې موږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وي یا زید داسې متملوم نه وي نو تیار دا زیونه یې باس کینی. او بل داسې سخلتون آوي ځکه چې ولاتي د ځون سره چاروري بلختونه پیزکی او تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو، اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې سفری ده، په میلا راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخه روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لور ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل:
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی، بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري، د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان، د تڼیو آد محمد، د باغ سینارګای، د ازاز میدان ټول شنو ساحو، د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبری زنبر او صبری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ د بابا د سیدونکو نو جوړی راس په داش کې ورور مشته به سیم خدا سیستم کارانه سم دا غشتنه د شي به سیم خدا مشته کشیش.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورت واوري د یو خورکی وېد ما ورور دی په ترکیه کې، نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی، د نهمه میاشته چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي، هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خوري دی وایي چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل ما کوم کالیو کې چې بندي ما کالی اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپل ډېر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالی او کورته د ژمي د سامان ورو رسو مخو نه شو.
دا غوښتنه مې ده د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګه چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګه تږیو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندي کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ودیوي، موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي، یو اوس رایته نه ده ورکړي. هغه د تن سره مخته بالانو اوري، موږ بیخي در په در در په در یو. مزه جمعه ګل افغان یم، د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې ساتي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.